Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 28 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، په کابل کې د ایران سفارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د ایران له سفیر سره د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کازمی قومی او مارکوس پوتسل له افغانانو سره د مرستو لپاره د همکاریو پر زیاتېدو بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د تازه شمیرنو له مخې دا مهال په ایران کې 950,000 افغان کډوال ژوند کوي او 15,680,000 نور افغانان چې د ایران په ویزو هغې هیواد ته ورغلي د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې اوسي. په دې وروستیو کې په هلمند سیند کې د ایران د اوبخور پر سر د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له هېواده د لوستو ځوانانو او علمي کادرونو وتل د افغانستان لپاره لویه ضایع بللې. د ښاغلي کرزي دفتر په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې ښاغلي کرزي همداراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخواني ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هېواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې هغو ژورنالیستانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې د خپلې دندې له کبله له خپلو هیوادونو تښتیدلی دي. د ادارې افغان ژورنالیست شیراز نورانی ویډیو خپره کړې چې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تللی. پرون د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ وه. دا ورځ سکل داسې مهال منزل کیږي چې زرګونه افغانان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې نورو ځایونو ته د تګ په هیله دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سری نیونې او ځورول بند کړي. د اسرایلو روغتیایي کارکوونکي وایي یو فلسطینی سړی په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه څلور کسان په ډزو وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. له بلې خوا هغه فلسطینی چې د اسرایلو په یوه حمله کې په ډزو ټپي شوی و پرون سا ورکړه. د فلسطین د روغتیا وزارت له دې مخکې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د یو بل فلسطینی د وژل کېدو اعلان هم وکړ. د وزارت په یو بیان کې ویلي امجاد عارف الجاس چې د لویدیځې غاړې په جنین ښار کې د اسرایلو په ډزو سخت ټپي شوی و سا ورکړې ده. له دې سره له تېرې دوشنبې راهیسې د اسرایلي پوځ په حملو کې د وژل شویو فلسطینانو شمیر شپږو ته ورسېد. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې په دې موده کې تر نوي زیات کسان هم ټپیان شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي په جنین کې د دوی 8 تنه پوځیان ټپیان دي. او د چین صدر اعظم وایي هېواد غواړي له جرمني سره دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین د دولتي راډیو په حواله لی چیانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چیانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ په راکړه ورکړه کې اسانتیا راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادۍ راډیو نامو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. راپورونو کې په ایتالیا کې افغان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې افغان کډوال هم شته خو شمیرې نه دی معلوم.
کدی شي یو میاش کدی ولېږي شو دا ثابت شي چې سوچ راغواله ته کدی دا کېشته کې چې غیر قانوني خلک راځي هیڅ سره پاسپورت یا تذکره نشته
د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو په ملاتړ مظاهرې شوي د سره صلیب نړیواله کمیټه هر میاشت له هغو زرګونه معلولو افغانانو سره مرستې کوي چې اړ دي
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچي مو اړه او موږ د مزدوري نیو نو ډېر په مشکلاتو کې یو موږ دا خواست کوو چې زموږ دا معاش موږ ته راواله شي
د غزنی ولایت په یو شمېر سیمو کې د مڼو زردالو او نورو میوو ونې یو ډول ناروغۍ نیولې دي
دا پانی ګوري دلته په ګوره دا وچ سوي دي بيخي دا که په وخت کې دا ونه دا نو داسي وو دا که په وخت کې دا پښ سوي وای دا مرض بدون او ستنه رسیدو تقریبا دا ونې مکمل مریضانی
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پدې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورته د خبرونې لومړی موضوع ته په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د یونان په اوبو کې په ډوبشوي کشته کې د مړو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل چې په دې کشته کې د افغانستان په ګډون د پاکستان تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي سپارو لبلې خو په یونان کې د افغانستان د سفارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي رادیو ته ویل دي چې دوی په دې پیښه کې تر دې مهاله د هیڅ یو افغان مړینه نه تاییدوي د اړه جزئیات د خطر پردې سپراپور کې ووري
ل شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د وی کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو مړینه تایید شوه په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبری د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه کې افغانان مړ دي خو کرش میرې نه دی معلوم
او متکه تونسیان ډیر خلک دي خو افغانان حتمان پکشته ډیر مشکل لزکه کدی شي یو میاشت کدی ولېږي شو دا ثابت شي چې سوچ راغواله پکې دي دا کشته کې چې غیر قانوني خلک راځي هیڅ سره پاسپورت یا تذکره نشته یا کدی شي لکه کسانو سره وي
خغلی اکبری وای دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کرش پیر معلوم شي له دې سره خو کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د یونان په بو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د دې معلوماتو لمخې اته بیا افغانانو پاکستانیان مړه شوې دي دغه سفارت د دوشنبه ورځ نه وخت په خبره کړې اعلامیې کې هم د مړه شوې افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی په اعلامیې کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري دولتي او نا دولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بې وزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز لپاره د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي هغه بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوي پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوی معلومات نه تاییدوي په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي رډیو ته وویل د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی دغه سرچینې وای ل دوی وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همدارس هغه کمپنۍ چې مړی انتقالوي ل دوی سره پاړی کې کېدل خو د دې پیښو وروسته دوی تردا محل هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي د تیرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومتر کې یو کښتۍ چې له 400 تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه په دې پیښه کې تردا محل د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي خو یو شمېر پاکستانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ لډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26مه د ناقانونه کډوالۍ وکښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه هغه مهال په ایتالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې یو نوی افغانان مړه شوی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته په افغانستان کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بیوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي دي چې تر 4 میاشتنی ځنډ وروسته یې د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ثبت لړۍ بیا پیل کړې. د هم په دې اړه نور تفصیل.
نبی الله وایي د ماین په 14 کې غبرګې سترګې ړندې شوې. اته کسیزې کورنۍ ورتر غاړې ته چې اوس د ګټې وټ هیڅ څوک نه لري. ته کونړ دغه اوسیدونکي له اوسنیو واکمنو غواړي چې تر وسه یې لاسنیوی وکړي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زموږ دا ماش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمینه برابر نه ده.
پخیب خبانې معلولې ما غوښتن دې دا چې د معلول لپاره کارونه نشته دی. باید د لپاره داسې کار مناسب خیاطي، ګلدوزي او دغه شان ته د موبایل سازي دا شان ته آسان پروګرام برابر کړي چې معلول په خپله کار میزه کې او بچو لپاره مقام پیدا کړي. که موسسات راځي موسسات کې باید اوله درجه اوله برخه معلول ته ورکړي. ضعیف دي، کمزوري دي، معلول کې مواد ورکي، کومک ورکي، پیسې ورکي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان، 80,000 کونډې او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یوه طرحه سپارلې ده. د وزارت تیره اونۍ تر 4 میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو، شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وای لمیاشتوی خپل ټاکلې معاش نه دی اخیسته. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرونکو د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنه جواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ لزرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به عملی صلیب سرخ د اثر تا سره
د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت 14,000 معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغه وو مرکزونو کې تیر کال څه باندې 200,000 کسان د دغه خدماتو برخمن شوي دي. د غراس څه باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
2,000 نفر
په تیرو 4 لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلې اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي، مخکې دغه فیصدي 14 ښول کېدله. د اسیا بنسټ په یو ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټې او کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې مظاهره وکړه. د مظاهره د دې لپاره وشوه چې د علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیول شوی غړي باید سم دستي خوشي شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز علي نور تفصيل راکوي.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټا، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورزنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. د غورزنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خوره امن غواړي، ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خلک امن غواړي او په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غواړي، هغه تنه ده ګرځي دوی اجازه درشته نخپلې علاقې ته تاګي اجازه درشته.
هم په دې لړ کې بیا په سواد، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهری کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل،
دوی شورا د مف کې وزیرستان کې زمونږ ملګری عبدالرحمن وزیر مرکزی ممبر حکیم او د نور دوه ملګری دي هغه گرفتار کړي دي. گرفتار کړي نه هغه کړي دي، ولی چې تر اوسه پورې عدالت ته نه پیش کړی. ای لپاره بیا نل لسره دي کیږي چې وزیرستان کې پلت ناشته.
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاہرے په داسې حال کې کړي چې د جون په 13مه د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوې وو او پی ٹی ایم تور پوری کړي وو چې علي وزیر فوز ونیوه. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عبدالرحمن وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په 13مه او 14مه نیولې شوې دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي. خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 6مه د بلوچستان په کوئټا لورلای کې هم د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ټی ایم احتجاجي مظاهره وکړه. د پی ټی ایم ترڅنګ ملي جمهوریت غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو په کې هم ګډون کړي. پښتون ژغورني غورځنګ د عبدالرحمن وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشي کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهله چلاهم دوام لري. علي وزیر د 2013 کال د فروری په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تیرېدو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشې شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امنه او قانوني مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اورس ورزو د اوکراین د جګړې مسایلو ته. اروپای ټولنه وایي اوکراین ته د روانو څلورو کلونو په مخه د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. اروپایی کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوض مرستې شامل دي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د اوکراین 10,000 پوځیان روزي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایی کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایی ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سې شنبه د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل،
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلای وزیر مرستې شامل دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالی ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلولو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د مځکني دفاع قطعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې ده چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکه د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکه د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو خبری مجله اوري قدر منوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړی ده.
لا امریکا خبریدونکو سټمفورد ایجوکیټر رسپانی په خپل ورستۍ غنه کې په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو د خپل سرونی ولو پاړه د بخنې د نړیوال سازمان نن د خنوتہ کتنه کړې. د بخنې نړیوال سازمان پرون پر اسلام آباد غږ وکړ چې پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو خپل سرونی ونې دی بندې کړي. ویل کېږي په دې ترڅ کې شمیر داسې کسان هم نیول شوي چې په پاکستان کې د استوګنوي سي لري. ورسمانی د مطلب په دوام په پاکستان کې د افغانانو د مهاجرت تاریخ ته کتنه کړې او لیکي د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په کلونو کې ملیونونه افغان کډوالو پاکستان ته پناه یوړو. د کډوالو تر ټولو لوی شمېر یې جوړ کړه. سټامفورد ایډوکیټ زیاتوي چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د طالبانو لخوا د زورونو له ویرې پاکستان ته ولاړل. ورسپانه وړاندې وایي چې په پاکستان کې ډېر افغانان په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو او اسنادو د څېړنې له پڅ بهیر څخه شکایت کوي. یوروی شیاروی خبرونه خپل ورستۍ غنه کې د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلی چې تیر دوه کلونه د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره هم له متعارف او هم له غیر متعارف په لوا د ناورین کلونه و. یوری شیاروی زیاتوي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلون په پایله کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ چې اسلام آباد یو محل په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق شریکان بلل بیلتون راغی او پاکستان د ترهګرۍ د روزنې او د بلوڅ بیلتون پالو د زپلو عواقب سخمي. خبرونه زیاتوي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو لپاره تر رسیدو سره افغانستان له سیالو تروریستي ډلو سره د شورې مبارزې، د نشه یي موادو له عوایدو د کار اخیستو، د منځوي شوو ټولنو د زپلو او د خپلو اقداماتو له وجې د ډیپلوماټیکي انزوا نوی پړاو ته ننوته. یورو ایشیا ریوی وړاندې لیکي چې همدا ځانګړنې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان برخلیک تعریف کړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پرمختګ ودی او رغونې ډېر لږ رڼایي او امیدونه هم نه تریخ کاری. د یورو ایشیا ریویو په باور دا به د سیمې امنیت او سوکالي هم اغیزمنه او د هند په څیر پر نږدې پرتو هیوادونو ناوړه اغیز وکړي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د غزنی په ډیرای سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میولرونکو ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د سیمې بزګران ویل دي ناروغۍ سره پازاب دي. دوی د کرنې ریاست او خیریه مؤسسو څخه د هر اړخیز مرستې غوښتنه کوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي مني چې په دې ناروغۍ د چدغه ناروغي د بازګرانو ونو ته زیانونه اړولې دي، خو ای په پام کې لري چې په دې برخه کې مرسته هم ورسره وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا بیا کلن محمد خان د غزنی شهر اړوند د جلال زو سیمې د نیازو کلی اوسیدونکی دی. محمد خان وایي سشکاری د باغ ډیری ونې یوې ناروغۍ نیولې دي چې له امله یې میوه خراب او د کار خواري اوبو یوړه.
دا منې دا نیالان چې ځینې ته یو رقم مرض کړی ده چې ډېر سخت مرض یې کړی ده. میوه یې ځای چې بڼه یم سره چوم نه کړه چې وچم چې بیخي دغونه کوي.
محمد خان غوښتنه کوي چې په غزنی ولایت کې خیریه موسسې او کرنې ریاست له بزګرانو سره د عامه پوهاوي تر څنګ د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
غواړم چې دغه خلک له موږ سره همکاري وکړي چې موږ دغه مرض تباین وي. ولایت دواګانې باید راکړي، دا نورې تخنیکي د عمره سره وکړي، باید ډېر کومک را سره وکړي. دا نو ونې دا په ټولو غزنی کې دغه یو مرض راغلی دی، موږ ونوته مڼه، زردالو، الو، دغو.
د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د ونو پاڼې، شاخونه او تنهیي غورځګي ته ورته کنډ باسي میژان پر ګرځي چې وروسته یې پاڼې راغبرګیږي او میوه چنجو وهلې ښکارېږي. د کرنې ماهرین دغه ناروغۍ ته شفته وایي. دغه بزګران وایي له دغه ناروغۍ سره سخت په عذاب دي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیان اړولی دی، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي اقرام وایي
مرض خو باغو ته تاوان کړی دی، خو زموږ د زراعت ریاست چې کومه دوا درلودله نو هغه موږ بزګرانو ته په وړیا توګه ورته توضیح کړه، ورمو کړله. خو متاسفانه چې زموږ دوا ډېره کمه وه، د ټوله ولایت د بزګرانو بسنه یې نه وکړله. نو بیا موږ د بزګرانو تر څنګ ولاړ یو. موږ د زراعت په برخه کې تخنیکي او مسلکي کسان لرو. بزګران کولای شي د خپلو باغو لښته یا بلګونه راوي، هغو ته ښکاره کړي، هغه به انشاءالله پر همکاري دوی سره وکړي.
بل لور ته بیا د کرنې ماهرین وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي له سږ کال څخه بل او له بل کال څخه بل ته ځي چې وروسته د دغه ونو د وچېدو سبب کیږي. دوی دغه یوه ګواښونکې ناروغي ښیي او وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي ډیری بزګران ورڅخه زیانمنېدای سي.
دا خو دغه پاڼې ګورئ دلته په ګوره دا وچ سوي دي بیخي. دا که په هغه وخت کې دا ونه دا خا نو داسې وه، تاسې مخکې کوچنۍ وه، دا نو ده ډېر وړ مرض یې کړی و. د پښو تعداد ډېر کم و، په اول کې ما شکل ښکاره شوی لکه په وخت کې دا پاش شوی وای. دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدو، اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضانې.
دا انجینر محمد آصف دی چې د غزنی پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې باور دی چې دغه ناروغي په میوه لرونکو ونو زیات اغیزه کوي. شیره ورڅخه خوري، ونې کمزوري کیږي او دا یوه ساري ناروغي ده.
دا ټولې ونې دي، دا خو ساري ده، دا خو پشي دي، له یوې ونې بلې ونې ته الوزي، له بلې بلې ته الوزي. نو دا دغه شکل سره دا ټولې ونې ځای پکوي او دا یې په سخت کال حاصلدهي باندې لغونه تاثیر نه کوي لکه په کال ته سیاسي. دا ونې د کال لپاره هم ځای پکوي، ځکه دا ونې داسې یو خاصیت لري چې د سخت کال آمادګي د کال لپاره نیسي. دا شیره یې دا ذخیره چې دی کوي، ذخیره د کال لپاره دی کوي. نو هغه سخت کال له منځه تقریبا وړي، هم یې کال لپاره ځای پکوي، هم دا سخت کال کوم حاصل چې لري هغه ډېر وړ وړ راځي او ډېر ځای په میوه تولیدوي.
انجینر محمد آصف زیاتوي په غزنی کې بزګرانو ته د مځکو او باغونو د درملو د ورکړې، د درملو د پاشلو، د ناروغیو د کنټرول او وسایلو د کارونې په اړه هیڅ عامه پوهاوی نه دی ورکړل سوی چې له امله یې بزګران له ځینو دا ډول ستونزو سره مخ کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پوهنتون. نو عرض مې دا ده چې کله د متقاعدینو غږ اوچت کړئ دا به تاسو ډېره مهرباني. الله ما ته په مخ وچلي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي رادیو کارکونکو اورېدونکو سلامونه. زما د خاص روزګار ولسوالۍ څخه دا پیغام پیرم. موږ د ولایت وروالي صاحب باندې د غږ کوچ دا موږ په ولسوالۍ کې د قومندان ولسوال دا د دې دندې وړتیا نه لري چې پر ګمارل شوي دي. دلته دا نږدې ورځو کې دوه درې کسان غیر ناک وژل شوي دي. خلکو په پاس هېڅ مجزه مې نه دی راوستلی، نه تلیل دی، نه نیولی دی، نه راوستلی، نه سزا ورکړلې ده، نه چاته ویي چا موټر کور مخ ته ولاړې. هغه ماښام اوس د سارې پښتمنۍ موږ راړو نه چارواکو دا غږ دی. دا خلک ګیسته کېدي دي. دغسې نور خلک ولسوال قومندان کې دي وګوماري. هغه څوک د دې دندې وړتیا لري توان وس نه لري، نه په چا پسې پوښتنه کوي، نه په مجرم پسې ځي. دوه درې غیر ناکه ځوانان په نږدې شپو کې خلک دخوا ووژل سي، پوښتنه لاندې کېږي. دا چا ووژل، څنګه ووژل، په کومه خوا ولاړ، څنګه ولاړ. نور خلک په تاوانونو مشکلات پېښ شوي دي. بس دېسې ناست ولا خپله تنخواه اخي. نور خلک په کیسه کې نه دي. نه باید دا بدل شي، هېڅ داسې سم دې خلک را ولېږل شي چې خپلې دندې وړتیا لري، چا ته په مجرم ویلی شي، چا ته په ملامت ویلی شي. زما دا پیغام و. ازادي رادیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زدان پاکستان ته کوم وروت خراب نه تاسو په اړیکه کې یم. دلته موږ له وسند سره مخامخ یو. لازمي زیاته ده او بل وسایل نه لرو. موږ سولر سیستم نه لرو، اوبه نه لرو. موږ د سیاست څخه غوښتنه نه کوي. مخته اوبه برابر کی دفتر سولر سیستم برابر کی موږ ګرمي دی وسخت دا دلته طوفانونه دی موږ توانونه وس دیو طوفان واغلا پرون بیا وبانو کې دلته موږ دیو توانونه وشو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.